اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې څو خبرونه واورئ د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلوبیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلرویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یو راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسېدلې ده د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 تنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولېږي د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 تنو غنمو لوبړنۍ جوپه چې 2,500 تنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسېږي هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 تنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لېږلي دي د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومنداني وای پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو ښوونځي لګیدلی دي د اوکراین پوځ وای ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د شار پمنسکی د یو پلورنځي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د چیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي د طالبانو د حکومت چارواکي وای ایران نږدې 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارل دي په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وای دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دوه ایرانی اتباعو سره تبادله شول جزئیات له اسد الله لودی نووري
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې لمخې یو بل ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خواځخه 180 کسان بندیان انتقال سول او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول 180 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و پغو کې وزنه نه و یو نارینه و
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی وو خو پر هغوی د پورشو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه یې معلومات ورنه کړل خاغلی حقانی وای لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي
افغانستان کوم بنجان چې په ایران کې دي تقریبا شپږ زره کسان دي. په دې شپږ زره کسانو کې د څلورو سوو په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضې هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي، تعداد یې معلوم نه دي، هغوی چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د اوولس سوه او اتلس سوه په مابین کې تعداد یې وو. په هغه کې تقریبا اته سوه اته ویشت کسان دي، که اته سوه اته پنځوس کسان دي دا تر روژه مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تیرې یکشنبه په ورځ هم ایران سل افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1,111 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت ناوخت ځورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړي توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زندانی شوي او نتایج شوي راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمېر افغان اتباع زندانی شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلاوطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلاوطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لزګونه افغان خبریالان چې په خبره لتیرو دوه کلونو راهیسې بیلابیل اقتصادي او ټولنیز ستونزې ګالي د نوې هوکړې عملي کېدو ته په تمه دي. دغه خبریالان وایي چې بیکاری، د پاکستان د ویزو پیچلی او ګرانبیه تمدید او دریمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو بې برخلیکه پاتې کېدل یې ډیر ځوروي. د همدې جلاوطنه افغان خبریالانو د ستونزو د حل په موخه دغه هوکړه د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبریالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شوه. پاکستان کې جلاوطنه افغان خبریال هدایت الله د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یوه ځایه د ستونزو د حل لامل سي.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي، لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسلیک کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبریالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلاوطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په موخه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبریالانو ټولنې نوې هوکړه یولس مادې لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلاوطن خبریالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅې کیږي. د دغو خبریالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغۍ په وخت کې لاس نیوی او پوښتنه بل ژمنه ده چې په هوکړه کې سوي ده. پاکستان کې یو بل خبریال جبران لوراند هم هیله شي چې د ستونزو د حل ژمنې عملی بڼه غوره کړي.
نظمه هیله ده دغو بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبریال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبریال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبریال سره د واقعي او رښتینی مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لسګونه ډیره افغان خبریالان چې دریمو هیوادونو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تګ هوډ لري وایي چې له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبریالانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي، خو په خبره هغه هم دوامداره نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کې له 2.9 میلیونه څخه 15.9 میلیونه ته لوړ شوی بولي. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځایه شوي چې 15.9 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنری په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.2 میلیونه او افغانستان هم د 15.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5% جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په 13 بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لرې پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه، بله د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویلي وو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړې، بیا وایي چې د کاروبار د نشتوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 80 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختیځ زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارس موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي له وجې دوی له کندوز نه تر پلازمینه کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړه شي، دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سړک مکمل خراب ده، تونل